کراتیک اصول سره د موږ دغه فیصله رنگینی نړۍ سره د متضاد دی. جنگ چې د پخپل چې دا اوس تاکید پکېږي دوام او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته، د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده. مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو لارخه چې دوی مخامخ شوي نه دي، دولت دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده. مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیکه توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي، د دې ایسته کول او له دې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي، او دا د موږ د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي، تعلیم ده، دیموکراسي ده، پرمختګونه دي، د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي. او د طالب له لورې ځینې تعجیزي شرایط چې کېښودل سولو، مثلا اعدامیان یې په دولت باندې خلاص کړو، داسې ډېر سخت شرایط شته. که غیر مستقیم معنی مثلا د آینده ابهام، قضایي مسؤلیتونه، ویره، د همسایه ملکونو مداخلې، هغې ته قناعت ورکول، فرهنګي توپیرونه، داسې ډېرې مسلې دي چې زه فکر کوم هغه هم شته. بل دا ده چې دا د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي، د سولې نور موانع هم شته، ځینې داعش د القاعده د نورې توندلارې ډلې دي، او په دا طالب کې نظامي ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري، دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي. معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع درون کار ده. د طالبانو دغه جنگي ډلې او ما سیواله طالب نه، د طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې، د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم هماغه فیصله ممانعتونه ایجادوي کې.
بله سب، ډیره زیاته مننه ښاغلی آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له آزادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادي رادیو څخه.
نن د عاشورا لکه بل د موسیقي پروګرام نه لرو، په ځای آزادي رادیوي مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې را وروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوی دی په نړیواله کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې له ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډی خوخه د ډیر زیات مخخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډه کیسه بدل نه واوري.
یو لږه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و زکه جمعه و، نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمنده آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي، وایي چې د ماشومانو لپاره نوې سندرې پیل کړي دي. هغه وایي چې له دې لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالی احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري.
آسیه مهرابی
هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووي.
زه وړن جلیما پلات شا پیریما مورتنا وکیما شکلی گلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پلی خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ول غواړي چې ماشومان ته سندری وای
دې دا ورې دوه د پاره څنل لري دې د لیدو د پاره څنل لري او د غړتیا باید یو څوک نه یو څوک پورا کړي.
آسیا مهرابی خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمنی کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د خزینه شاعرانو شیرونه انتخاب کړي او په خبره غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر وسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شیرو نور تم سترګې پلارې ما چې هغه راورسیږي هغه کمپوز کما او دا غره رسیدلې څلور شیرونه یا راکړل سوي څلور شیرونه یو د فرشتې صالحې دی یو د ولولې کوچې دی او بل د نګینې اتمنځې دی او څلورم د رڼا زورمتې دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشتہ صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي چې متاسفانه ماشومان ځینې بي برخې دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډیری سي او دا به یو ښه پایلې.
مخکې هم یو شمیر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالی ولی، شفیق مرید او یو شمیر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواز یا جانه په خپل یو نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه مخته پلاس راکړي. ماشومان دغه ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشته حساب دی.
آسیا مهرابی وای کچيري لاسنیوي وشي په ځنګړي ډول د سندرو د موسیقي د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومان ته به نور سندري هم ووي.
بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي انار پکندهار اورد ګوکی منی دي انار پکندهار اورد ګوکی منی دي بابا کړي کیسی دي وطن کی مومي وې دي.
کچام پر پښتني ټولنه غني نه خالي تیر شوی له طبي افاتونی ولی تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچ مين لري. هغه یو کمپوز جوړون کې هارمونی غږون کې او غزل ویون کې هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیګو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي.
شاګه خبره چې موږ لا رغو تر کتلې د 15 ډیر شکل کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندري بدی ویلي څومره غزل بدی ویلي.
ما اکثر ته خپل چې جوړي دغه ویلي یا مې د پلر والد سره ویلي یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی مت قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نور زیاتر مخبل تر زونه ویلی دی خو د بابا تر زونه می د پلار تر زونه می لکه دی کی ترس بز تاس داس یو می چی موسیقي نو دا سندره خو ماډیر ویلی دی خود چې ډیر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینیمونز بمګ د انټرې د سې چې یو دا ماډیر خوخه د ډیر زیات می خوخه چې مینیمونز بمګ د چا په ازانونو کو خدای کافر زمانی رانه بلال وړه زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړه او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه دا کلام دا ما په شمشاد مری داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما خپل جوړ کړی
ولی سب ساسی په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاولی استاد دی. کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی یو ځانګړی لار او دی یو ځانګړی سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې دی یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لار جوړه کی یا خپل مشهورتیا وکړي؟
تر اوسه ګرانه ده، تر هغه یو خنه تر اوسه ګرانه ده، تر اوسه مشکل ده. دا داسې یو صفت برته کوم چې ده د خیبر یو خبره برته کوم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډیر محترم سړی، ډیر پوه سړی. هغه زما پلار ته ویلو چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون زموږ مسافر شو دی، ځنه دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټونه دی، یو غټونه بوټی دی، هغه ته وی پیپل. د پیپل لاندې که څوک امرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی، هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه موږ پورې چې نوم دی، که موږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم موږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از موږ نوم پېچان نه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامن نه. بیا زموږ د موسیقي بیل تبن لازمي موږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. موږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زیب.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي. یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی ماسټر نوب علي خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بړی غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ. دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه ماسټر نوب علي خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زه وزرولي د استاد ماسټر نوب علي خان سره شاګردان کو 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره، یعنی 2009 پورې، یا 9 پورې موږ د هغه سره شاګردان. د هغه نه په بعد کې چې کوم دی شفیع محمد خان محمد استاد، ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد، استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دی. ته موږ شکر یخې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دې وبخښي، الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم سلام سره. نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. په ایمانه بې دی که خمارستم دا استاد خان محمد ویلې دا سندره، او زموږ په کابل راډیو افغانستان کې ویلې. نو د هغه نه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور هم دي، لکه غلام علي استاد کاډین والا چې هغه کاډین هغه زه د هغه شاګرد یم. نو داسې استادان مختلف، خو زیاتر علم چې موږ اخیستی موږ د ماسټر نوب علي خان استاد نه اخیستی، او خپل د پلار نه.
د موسیقۍ په حالاتو کې په کومو حالاتو ښه پوهېږي او برلاسی کوي؟
بس صاحب، زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خوي، یو یار خوي، یو خدای، دغه یو خدای خوي، یو قرآن کنه، دغه یو ارمونه باندې صاحب پوهېږم لږ لږ، هم لږې ګوتې موتې پوهېږم. بغیر اورېدل دا صاحب پوهېدل چې دی زموږ ساز دا په هر یو باندې موږ پوهېږو، مګم غږولو هغه دوا د یو هم نه کوو.
یره تاسو ویلی چې تقریبا 15 کال کېږي چې د موسیقۍ سره وابسته یو دغه برخې کار کې، یعنی ستاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی، خو ستاسو څیره مطبوعاتي شوې ډیره نه ده، او سندرې مو ډیرې رسنیزې شوې نه دي یا راوت نه دي، د لامل څه دی؟
ما ډېر ځلې ما نه دا خلکو دا پوښتنه کړې، زه ډېر ځلې ما دا خبره کړې نه. یو خبره چې زه وکړم، ما په کور کې زما نه وړوکی ورور زرولي افغان چا یو سندرغاړی، او د هغې د دې ساز سره ډېره زیاته مینه وه، ډېر شوق یم زما د سندرې، او د هغه د سندرې، زما د آواز او د هغه د آواز په لیول کې ډېر فرق و. ما غوښتل چې زما دا ورور مخکې لاړ شي، ولاړ لیونتوبه پورې هغه ورننوتی و، او که چېرې ما په یو آس باندې دوه هغه کسان بیا بوج شي، او په یو توره په یو قاغې کې چې دی دوه تورې نه ځایږي، نو په دې وجه به هم بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه دپاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړی، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي. یوازینی علت یې دا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق. نو داسې موږ کوي، او هغه وخت موږ فکر وړوکی و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زموږ، نو اوس موږ ځان ته لارې بېلې کړي دي،
په
خپل مسیر، په خپل لار روان دی شمالی جان، په خپل لار روان دی، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دا لاره ده، ستاسو والی صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازم 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 لازم
په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الګ دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدلې دي کې ډېر زیات موږ سره بناسي، موږ سره مشورې کړي دي، پلان سره بناسي، هغه یې پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما د سره ډېر خبر داسي شاید داسي پروګرام کې چې یو پروګرام یې چلته زرولی میو شمالي مينو زز نه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دغه کار دی. دلته شمالي یو ډېر خه غزل خوان دی، یو ډېر خه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړې دا برته زمزمه کوم دانش یو نو شعر راوته ډیر خوګ دی، خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلګي راکې لاوتی دي او ما په سوچ ګوتې مو تیم بوالې جی دي ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه په غاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دی او کبل څه دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چه داد کے رامات دشائر دیو کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنګ دې او کبل څه ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څه
نامه
شمالي جان د پاره دا ترجمه کړ
او ولی سب د روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یار صاحب خبره خو دې ډېر خپل او ډېر مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو خه زان غواړم چې کمپوزر شم، موسیقار شم او کوشش مې دا دی خو موسیقي وکړم او په زمين کې هغه در افیک شنوار غونډې کم ترس کړم خپل به خو خپل به وي او که خو هم داسې هغه نو بس په
سنتر کې خلکو
ته دي خلکو به وي
ډیر مننه کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنم کړی دی چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي. څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو پښمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آی یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باول کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکې کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بیخی داسې لګیدا چې بیخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم څه یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیه دا دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولې ده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله، نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځدلي اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې، نو ناول سلګ زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلې دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلې دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده، تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځته راغلي دي، او یا اپروچ کمې و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کوم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچه، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچه په نړیواله کچه کوم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
بلکې ښه تاسو خو ویل چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي. له دغه پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات را مخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه، او د هغې شتون د وجه نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلق آماده کړل دی سیستا چې پښتو ولي کی پښتو ولولي نو نوې کول کې کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی زنګړي زاویې لمخي ګوري. تاسو څېړنه په دغه برخه کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پریښي مو هغه بیرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف وي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
او له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کیږي ټوله نړۍ دلته متوجه کیږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي، د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته که موږ وګورو په نړیواله کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډیر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي یا څه، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډیر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط ارتباط کې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکارا شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښې رامنځته کیږي د لرې او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي؟ په اړیکې څومره اغېز کړي؟
اړیکه که موږ ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه یې ځان سره راوړي دي. او دوی که د سرحد یا د بارډر شایانو سره لرې کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دوی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او د یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کیږي؟ هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوئ اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدا چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلای، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا به مونږ ودې شو، مونږ به پزای ودرې، باید چې مونږ قانی خو نشو. خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزا دی د مخک تر نمخ مخکنه تر سره د ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس ال ته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګ شتون لري هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ډی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې ته نزیات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی او کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیری لنه نه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځنګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په خاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی وي. که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي، خدا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي، نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بېشمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړش نه چای نه کا د سماوار ځنګړې شیشې سری او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې خودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکی چې ډیر خوندور شوربا و هم چمتو کیدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، د مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیز څخه پوښتلی دي.
د چای او چای په خولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به یې. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډیر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره
خپل وخت یو څه وخت لري د اوس لما سره یو ورور دی دای له قندار څخه راغلی دی نوم مراته وایه
نوم اطلاکیم
له پخوا وختونه د سماوات په کلک سیر ته وکتل ته به خلک راتلل کومې قصې به کولې څوک به راتلل
خو ما او ته واده د په یو زړه وو په یو واده د اوس خو هغه وخت نسته واده خانه اوس هغه وخت کم دی هغه واده د چنکی به واده د پیجا شغونی یا به پشل غونی اوس خو واده د پسل شل غونی ده چنکه چای پڅو دی چای مو خولل دی ډوډۍ مو خولل پدری غونی پسلور غونی به مو خولل واده هم به ډوډۍ راکوم به چای راکت پنځه به مو ورکې ته پنځه کله تمام دی
تاسو ویل چې یو پنځه باندې به د چای و
او په یو پنځه نه پورته به و چای په یو روپی به و په خو پنځه به واده کړه ورځ به یې میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دی اوس واده زر په واده د خدمت پر خلاصې سره ولاته د خدمت خلاصې
یعنی یو چای راکا چای په یو روپی و
په یو روپی و تاسو به په ګلاس کې ورواچولې موږ به یې ملالو ته به خپل چای نه کوو یو پیسې وخت سره دا نه و چې اکاز ما پیسې دې سکړې واده ولې نه کړې اوس خو نړۍ د پیسې ورته سړی درته درول دی په دروازه کې چې از ما پیسې راکا واده د سوجي و خوړلې سو څوی راکې واده ولې نه راکې
د کابل سودونکو احمد جان غڅوک دی ار وخت راځي د چای خوري او کله ناکله چې پیسې وسره یې نو راځي چای نه کی هم خوري له دې سره خبرې کوو
پنځه لس کاله بکی دا د ما هغه د چهار وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر ته درم ځکه چې دوی په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چای نه کی لپاره راځي
bale او چای نه کی ښه چای نه کی ورتي او د خواني خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په خواني سیستم باندې چای نه کی پخې او خدمت دار
bale موږ تاسو کور کې خوب شروع پخو کنه
او هغه
دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا bale مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی په خوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیګم چې کوو سره کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دوی نشه راکول
یو بل ځای چې ډیر ستړي ښکاري و چې د سما واټر روان د ښکاري چې لري لار څخه راغلی دا کېدې خپل نمبر ته
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلی
د سروبي راغو سروبي ولا سوالې نه دی خو دا مايان وټول نه سيدي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلی په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلی مستقیم د سماوات ته دا ولې
دا خو ما دی ډیر مخینه دی د سماوات په کډینو نه مخینه دی موږ خدای دی وبخې دی موږ په لارو قبل هغه و دا ټول راتل بل ته موږ جوړی کړه امغه سترو کې ماما وخت یادی کې وسم په کډینو ماغه سي
ته له پلار سره راتلې مو شوم وې و چې دلته راغلی څومره په خاني خاطرې در پیات سوې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی په کډینو وخت به راغلو نو دته به شراغلو غون بل ته داله ناستو وطن خلاص پنګيري باندې ناستو مون بل تو سر ناستو بس دوی به دا ډوړی راو چې نکی راو ته ماتول مو په خړل بم ا خاطرې خو بس هغه میدان ساده خو هغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه ځای کې بناستو دا ته بس ناستو ما بس پنګيري بناستو هغه یو پنګيري هم
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مامال سو ګاور په ور کې سو پنځل په ور کې بیا سو
څومره دا نوست کسان تاسو راخره وی کوي
دا دی خلک دي چا اسکول ته کال وا شو چا اسکول
اې چای دی وی لته تر اوسه دا سموات چا چای در کوي
اه چای
بیا پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیلو کافیانو هم نیولې دي د سماور بنه پر مختلې شبې ده
د کیسې زو ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي د زرپانی په نن نه پانه کې وګمج بارخیل لند کیسه بدل نه راوروي
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه هوا راتاو د شبيبه د اوړي پادشاهي با ګلان غړېدلی وو انګړ هم خشین وو کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري یو لدغه کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې وه، ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناست وو چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بلې، علیکم السلام، وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بېغیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې یې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړې، ادې هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخ یې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته ښخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسید. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخ ته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست وو چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلی وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې ساه بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ورواړاوه: ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې یې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرموه هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهله او ټکوله. قرآن که هیچا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. او ریندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارسی اغوستی و، مخکې په اوریښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي و، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلي کې ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بی سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه، لکه پاڼه ترېده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. لډاره اوخ کې پکې وچه شوی وي. خزو یو بل ته خولا او بشوای ورته کاوه. خوري هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدلنی ده.